مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې شوې. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 2014 زیږدیز کال د جنورۍ د میاشتې 6 نیټه ده. زموږ د نن ورځې 9 خبرونه په دې ولنې ګړی سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې دروو. خبرونه له شاهین بنیری اورو.
ستړی مشه سهار مو په خیر. اړومبې د دې وخت مهم خبر. په جمرود کې په پرونی ځان مرګي برید کې د وژل شو کسانو جنازې تیر ماښام په خپلو کلو کې وشوې او د دوی جسدونه خاورو ته سپارل شو. په پیښور کې د مدني ټولنو غړو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي او د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تېره اونۍ په بغداد کې لادرکه شوي وو په عراق کې د یو ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تښتول شوي دي. د خبرونو تفصیل. په جمرود کې په پرونی ځان مرګي برید کې د وژل شو کسانو جنازې تیر ماښام په خپلو کلو کې وشوې او د دوی جسدونه خاورو ته سپارل شو. په وژل شو کسانو کې د خاصدار ځواک لاین افسر نواب شاه، خبریال محبوب افریده او د باړې ملک دین خیلو د وی کورنۍ درې غړي هم شامل دي. په برید کې ټپي شوي د لیوی ځواک ظهیر احمد مشال ریډیو ته د پیښې په اړه صدا سي وویل.
دا ٹریفک اسکواڈ اٹینڈنس مونگا خلو سہار وقتی اگے سلسلہ کے زبار روا تم کر حالو مارکیٹ تھا نو بس اگے کی بیا ایک دم دا واقعہ را پیخ شو زما خپا کے غٹ فرق راغلا اگا ماتا شوی اگا پلیستر شو او لاس میں ہے او بس ہر طرف تے ویرانی وا او ہا ہوا چھگے و بد حال ہو جی بیا په موقع باندې داسې چې خلکم پرشرایز وو داسې کوئک ریسپانس هم نو مطلب ریسک کوئک نو چې څوک مخه لراتلې نشور.
د چارواکو په وینا په دې ترهګر برید کې 11 تنه وژل شوي او 6 ټپیان دي. د دریو بیلابیلو وستوارو ډلو لخوا د برید پړه منل شوې ده. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللی وو، تېره ورځ په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته رسنیو سره په خبرو کې داسې وویل.
دا یو ډیر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول ډول ترسره کړي او مخلصې هلې ځلې وکړي چې موږ لګیا یو ترسره کوو. سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړی او همداراز تهران زموږ هڅې ستایلي دي. نو ما په دواړو هیوادونو کې زموږ د غوښتنې په اړه مثبت ځواب موندلی دی. دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه ترهګري او سخت دریځي ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابیږو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو.
د ایران سرکاري ټلویزیون د ولسمشر روحاني له قوله ویلي چې د دوی اړیکه بالا ریاست سره هغه محل خېشي چې سعودي چارواکي د شیعه مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. په پیښور کې د مدني ټولنو غړو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي. د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو د اتحادیې مشر قبر نسیم تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پوښ ویلي چې د کم عمرې د ودونو ختمولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه.
په خرطوم کې او په قاهره کې چې کوم د اسلامي ممالکو کانفرنس شوی او په غوږ دواړو کې ډیکلریشن پاس کړی چې په مسلمان ممالک چې کوم دین او غیبه خپل خپل ملکونو کې د کم عمرې د واده د ختمه حواله سره کوم چې د اقدامات کوي. د دنیا د مفتیانو او د علماو په مخ کې دا ډیکلریشن او دا غی په انډورسمنت باندې پاس کړل شوی دی. نو د شیرانی صاحب دا وینا چې د بچپن یا د کم عمرې چې کوم واده لري دا اسلام سره موافقت کوي او د دې خلاف خبره کول ګناه ده. نو دا موږ د پاره چې کوم دی بایسه تعجب دی.
سند او پنجاب صوبو کې د واده لپاره د عمر د حد ټاکلو قانوني مسوده منزور شوې دي خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سیاسي او مذهبي ګوندونه لا په دې لړ کې په یو قانون منزورولو نه دي سلا شوې. اسلام آباد بعد پروري په شپږم نیټه افغانستان کې د سولې په اړه د سلور هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربوي. د افغانستان او پاکستان په ګډون د چین او امریکا غا چارواکي چې د سولې په اړه د خبرو لپاره په یو نقشه کار کوي وایي چې دوی به د فروری د میاشتې په شپږم نیټه په اسلام آباد کې راغونډیږي. د دغه سلور هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د غونډې اعلان د جنوري په 13 نیټه په کابل کې د خبرو نورستو شوی. د کابل د غونډې نورستو په شریک بیان کې ویل شوی چې د طالبانو سره د خبرو د پیل پاړه پرمختګ شوی دی، خو په دغه اړه یې معلومات ورنکړل چې په دې خبرو کې د طالبانو کومو ډلو برخه اخیستو ته غاړه ایښې ده. د کابل امنیتي چارواکي باید ډیر زر په دغه ښار کې د یو ښوونځي د سوځېدو په اړه مشرانو جرګې ته وضاحت ورکړي. د افغانستان مشرانو جرګې دغه پیښه چې د دوشنبې په ورځ د جنو په یو ښوونځي کې وشوه او د کتابتون یو چوکیدار هم پکې وسوځول شو په کلکه غندلې ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار تېره ورځ په عمومي غونډه کې ویلي چې د ښوونځي د سوځېدو په اړه د کابل امنیتي چارواکي د کابل امنیتي چارواکي ډیر زر د دفاعي کمیشن لخوا راوغوښتل شي. په داسې حال کې چې د سویټزرلینډ په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه کیږي، د غربت پر ضد مبارزه کوونکي یوې ادارې آکسفیم په خپل راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې 2/3 مالدار خلک د نړۍ د نیمې آبادۍ نه ډیر مال دولت لري. آکسفیم وایي سره د دې چې د نړۍ مشران وخت په وخت د مالدارو او غریبو خلکو ترمنځ د نابرابرۍ په اړه بحثونه کوي، خو په تیرو 12 میاشتو کې دا نابرابري نوره هم ډیره شوې ده. په ډیوس کې کیدونکي د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د سلویښتو هیوادونو مشران برخه اخلي. دا غونډه به د جنوري د میاشتې تر 23 نیټې دوام لري. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. په خیبر جنسای د جمرود د پرونی ځانمرګي برید د وژل شو کسانو مړی پرون ماښام د هغوی په خپلو کلو کې خاورې ته وسپارل شول. دغه پیښې یو ټپي شوې تن له حکومت غواړي چې د درملنې ښې اسانتیاوې ورته برابر کړي.
یوم اخپا زخمی دا یوم سر لګیدلی، نو دا غواړو چې سهولت وي، علاج ښه کیږي.
د پاکستان د پارلیمان یو شمېر غړي پر حکومت نیوکې کوي چې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه نه عملي کوي. د دفاعي چارو یو پوه هم وایي چې حکومت هر څه پوز ته پرېښي دي.
هغه واړه قدمونه هم لکه دې نه دي اخیستي او دې نه چې صرف فوج سکتري نو بس دغه کافي دي.
او د قانوني چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وایي حکومت هڅه کوي چې د 13 کال نه د کم عمر یوې انجلۍ د واده کولو د کار د مخنیوي لپاره په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي.
18 کال شي اسمبلی کې سیاسي پارټیانې دي، موږ غواړو چې دې ایج باندې متفق شي.
د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنه موجوده خیبر جنسه پولیټیکل چارواکی وای د جمرود د پرونی ځانمرګي برید د وجل شو کسانو مړی د غوی پخپلو کلو کې پرون ماخام خاور ته وسپارل شو. په دوی کې د خاصدارو ځواک دیو لاین افسر نواب شاو د سیمې دیو پیژندل شوی خبريال محبوب افریدی ترڅنګ د باړې د ملک دین خیلو د وی کورنۍ درې غړي شامل دي شامل وو. چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې یو لستنه وجل شوی او د پاسه شل نور جوبل شوی دي چې د جوبلو هغه دلمنه د پیښور په حیات آباد روختون کې روانه ده. تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورت کې.
د جمرود د خاصدارو ځواک لاین افیسر نواب شاه پریدی جنازه په شاکه سیمه کې او د خبریال محبوب پریدی جنازه په برکمبرخیلو باړه کې ترسره شوه چې د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو ځایي مشرانو او خبریالانو پکې ګډون وکړ. همدارنګ په دې پیښه کې د باړې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي 28 کلن شاه فیصل پریدی، د نوموړي کور ودانه او 6 کلن زوی شازیب هم وژل شوی دی. دغه کورنۍ د باړې نه جمرود وزیر ډنډ ته را رسیدلې وه چې د دغې برید ښکار شوه او د 6 کلن شازیب یو ډیر زړه بوګنوونکی تصویر په سوشل میډیا خپور شو چې دی پکې په وینو سور په سړک پروت دی او بنیان یې په چرو سوری شوی او په لاس کې یې د 100 روپو یو لوټ هم نیولی دی. خلکو پرې سخت خفګان ښکاره کړی دی او ویل کېږي پلار یې یو غریب مزدور وو. د جمرود په دې پیښه کې د جوبل کسانو درملنه په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې روانه ده، او هلته یو جوبل شوی تن بادشاه ګل مشال ریډیو ته وویل:
زه روان وم، کارخانو پټک باندې را شوه، بس ځان ته خبر نه شوم، یو دم ډز شو، دماکه وشوه، بس اور ولګېده، یو مې دا خپا زخمی ده، یو مې سر لګېدلی، اوس مې ایکس رے وکړې، چرې پکې دي، نو مونږ پرایویټ وکړې، نو دا غواړو چې سہولت وي، علاج ښه کېږي.
د لیوی ځواک ظهیر احمد هم پکې جوبل شوی او د دغې پیښې په اړه یې وویل:
د ټرافیک سکواډ اټینډنس مونږه خلو سهار وخت دی، هغې سلسله کې زه بار ووتم کارخانو مارکیټ ته، نو بس هغې کې بیا اکدم دا واقعیا را پیښه شوه. زما خپا کې غټ فرق راغلی، هغه ماته شوی ده، هغه پلستر شو او لاس مې دی، او بس هر طرف ته ویرانی وه، او ها هو چغې وې، بد حال و جی، خلک هم پریشرائز وو، داسې کویک ریسپانس هم نه و، مطلب ریسک کویک نه و چې څوک مخې لرتلی نه شول.
او یو بل جوبل شوی تن کاشف زیاته کړه:
کارخانو لرتلم هلته کار له، او بس دلته داسې کوټ لره ورسېد، ځکه یوه زوردار دمکه وه، نور بس بیا یغ نه باد زه نه یم پوه شوی. زما پخې بس یو دوه ځای معمولي زخمي ده، عمر نه زخمی شوی ډېره، خو بس شکر دی خدای بس کړی یو.
د خیبر په جمرود وزیرډنډ سیمه کې د دغې پیښې پړه لشکر اسلام وسله والې ډلې او تحریک طالبان شمالي وزیرستان ډلې په ګډه په خپله غاړه اخیستې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې یو وار بیا زیاتې شوې، د هغه هیواد د پارلمان غړي وایي چې حکومت د ترهګرۍ ضد اعلان کړی پلان په سمه توګه نه عملي کوي، چې له امله یې د دوی په خبره د هیواد امنیتي وضعیت خراب شوی دی. دا چې پر دغه موضوع د چارو پوهان څه وایي، د منور شاه په دې رپورټ کې به واورو.
په دې وروستیو کې یو شمیر پارلماني غړو په حکومت نیوکې کړې چې د ترهګرۍ خلاف نېشنل اکشن پلان په سمه توګه نه عملي کوي. د ګول پوراز په قامي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي شیرین مزاری پارلیمان ته خپل وینا کې وویل چې د داخله چارو وزیر چودري نصار علي خان دی د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز خلاف قانوني کاروي وکړي، دا چې په موجوده حالاتو کې په نېشنل اکشن پلان باندې څومره عمل کیږي. د دفاعي چارو سیړونکو ریټایرډ لیفټننت جنرال ترت مسعود وای دغه پلان چې د کوم مقصد لپاره جوړ شوی وو، د هغه په ترلاسه کولو کې ناکام دی. نو موړه زیاتوي:
تاسوګورچ زنډل یو کسان داسې دي چې د حکومت او اسټابلیشمنت ډیر خوښوي، د مثال په توګه جماعت او داوا، جیش محمد او یا بیا د لال مسجد مولانا عبدالعزیز. حکومت وایي چې د دوی خلاف ورته ثبوتونه نه ملاویږي. نو عبدالعزیز ملا خو د هر جمعې پر ورځ په خپل تقریر کې دومره خبرې وکړي چې پر خلاف یې د نېشنل اکشن پلان لاندې کار روایي کېدای شي. خو چودري نثار علي خان وایي چې تاسو یې پر ضد ثبوت راوړئ، نو موږ وایي پر خلاف کار روایي وکړو. اوس چې هغه ته دغه هر څه نه ښکاري، نو خلک به څه وکړي؟
دارا د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټر او ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي په نېشنل اکشن پلان کې حکومت یوازې په پوز تکیه کوي، حالانکه په دغه پلان کې د سیول حکومت د کولو هم ډېر کار دی. نوموړي وویل:
د مدرسو چې موږ ورالو ګورو، نفرت تقریبا چې ورته وګورو چې دغه چې ترجمونه دي هغې نوم بدل کړي، نو حکومت په هغې سلسله کې څه کوي؟ لکه دا خو ډېر وړاندې قدمونه دي، هغه واړه قدمونه هم لکه دی نه دي اخیستي، او دی ناستې صرف فوج څه کوي، نو بس دغه کافي دي. دې کې حکومت ته پکار دي چې خپل پروسیجر یا چې کوم محکمې دي پاکستان کی تم اداری دی اگی کم پوان دلاشی او یو حمد زان کی پیدا کی.
حالتا تلت مسود وائی که دا نیشنل اکشن پلان دا عملی کولو دا حالوی نو پراتلون کی که دا حیواد دا لا نور مشکلاتو سرا مخ کی دیشی.
دا ډیره د مایوسی خبره ده چې پر نېشنل اکشن پلان هسې عمل ونه شو لکه څنګه چې تمه وه. د هغې د وجې نه وسلوالې ډلې یو ځل بیا سر راپورته کوي. څو ورځې وړاندې په کوټه کې او تېره ورځ په جمرود کې ځانمرګي بریدونه د دې څرګندونه کوي، او داسې ښکاري چې وسلوال یو وار بیا د پاکستان دننه او بهر خپل فعالیتونه سیوا کول غواړي. خو د افسوس خبره دا ده چې د دې هیواد حکومتي او پوځي مشرتابه د خپل هیواد د اندرونی حالاتو نه زیاته توجه سفارتکارۍ ته ورکوي.
بلخوا د پاکستان مرکزی حکومت وخت په وخت ادعا کوي چې د نېشنل اکشن پلان تر مخه یې په هیواد کې په زرګونو کار بیان کړي او د وسلوالو قوت یې ډیر کم کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلې شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ د واري لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللی ویلي چې د دواړو هیوادونو حکومتونو په دغه لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. نواز شریف هیله څرګنده کړې ده چې ډېر ژر به د تهران او ریاض اړیکې بیرته ښه شي. نوموړي همداراز ترهګر او سختدریځي د سیمې د هیوادونو ګډ دښمنان بدلي او پر ضد یې د ګډو هڅو د پرمخ وړلو پر خبره ټینګار کړی دی. په دې اړه نور له پېښوره زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي ترمنځ د کړکیچ داوري غوښتنه کړې او هیله ښودلې چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې شخړه هواره شي. نوموړی همداراز وایي ایران له سعودي سره تعلقاتو ښه کولو ته لیوالتیا ښودلې او په نږدې راتلونکي کې به پاکستان او ایران د دې لړۍ د څارلو لپاره ځانګړي استازي وټاکي او په خبره چې له سعودي مقاماتو سره به په دې اړه خبرې وکړي او به هم د استازي ټاکلو ته وهڅوي. دا څرګندونې صدر اعظم نواز شریف د سه شنبې په ورځ په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وکړي. ښاغلی شریف ویل چې پاکستان د ایران او سعودي ترمنځ پر رامنځته شوې شخړې اندېښمن دی. د دې شخړې اواره یې سپېسلې مشینو باله وویل چې سیمه دا مهال د ترهګرۍ او سختدریځۍ له ناورین سره مخ ده چې پر ضد یې باید شریکه جګړه وشي. دا یو ډېر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول ډول ترسره کړي او مخلصې هلې ځلې وکړي چې موږ لګیا یو ترسره کوو یې. سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړی او همداراز تهران زموږ هڅې ستایلې دي. نو ما په دواړو هیوادونو کې زموږ د غوښتنې په اړه مثبت ځواب موندلی دی. دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه ترهګري او سخت دریځي ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابیږو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو. پاکستانی پوځ مطبوعاتی دفتر د سه شنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ تر لخکر جنرال لاهي شریف د ایران له دفاع وزیر سره لیدلی او په دوه اړخیزو او د سیمې په امنیتي وضعیت ورسره خبرې کړې دي. خبر پاڼه کاږي ښاغلی لاهي شریف تر هغه یو نړیوال ګواښ بللی چې د سیمې د ناکرارۍ پوره وړتیا لري او د مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. د یادونې وړ ده چې د سعودي او ایران تعلقات تر هغه وروسته خراب شول چې ریاض یو شیعه عالم باقر النمر اعدام کړ چې مظاهره چیانو یې پر ضد په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او قونسلګرۍ برید وکړ او هغه یې وسیزل. د دې پیښې په نتیجه کې سعودي سملواره له ایران سره سفارتي تعلقات پرې کړل او ورسره بحرین، سودان او کویت هم له تهران سره خپل ډیپلوماتیک تعلقات وځنډول.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په روستای څلور رخیز غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې ده. خو افغان چارواکي د دغو اصولو د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه څه نه وایي. ټاکل شوی چې د سولې د دریم پړاو خبرو لپاره غونډه د راتلونکي فبروري میاشت په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې جوړ شي. رضوان مراد تفصیل لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایان خیر الله آزاد وایي د کابل په څلور اړخیز غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نو موړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
پریکړه وشوه چې د دغو اصول له مخې موږ کولی شو د افغانستان د سولې خبرې پیل کړو او د همدې اصولو په مراتبولو سره د دې پروسې بریالیتوب ته هیله من یو.
خو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند ویل اوس له وخت نه مخکې ده چې د دغو اصولو جزئیات په ډاګه شي. خیر الله آزاد زیاته کړ چې د سولې پروسه وخت نیسي او نشي کېدای چې په خبرو اترو کې مطرح شوی مسئله اعلان شي ځکه د دغه شان غونډو پایلې معمولا په بدلیدو وي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د لارې د نقشې برابرول د افغان حکومت لپاره د هغو ګامونو مشخص کول دي چې له مخې به د سولې خبرې پر مخ وړل کیږي. د کابل په غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان په استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی او د چین لخوا د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي دینګ ژیون ګډون کړو. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وین خیر الله آزاد وی بل څلور اړخیزه غونډه به په دوه اونیو کې په اسلام آباد کې جوړه شي او په هغې کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تګلاره ټاکل کیږي. نوموړي ویل افغان حکومت به د لارې د یوې نقشې پر اساس له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي.
کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي نو موږ به دا پروسه په خالي فضا او پرته له کوم پروګرام نه ترسره کوو. موږ به داسې پروګرام ولرو چې د ټولو خواوو ملاتړ ورسره وي او د هغې له مخې به د سولې د خبرو د څلور اړخونو په ملاتړ سره دا پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیلېږي نو هغه مهال به په دې پروسه کې د ښځو استازو او د ټولنې نورو قشرونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان ته اړتیا به شک چوه
ډیره سخت
راغلی تیر هر څه
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو بلوڅ سیاستوالانو د بلوچستان په خوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوګټي د وژنې په قضیه یا کیس کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف بری کېدو پر عدالتي پریکړې انتقاد کړی دی. بلوڅ سیاستوالانو مشال ریډیو ته ویل په دې مقدمه کې باید مشرف ته سزا ورکړل شوی وای. د بوګټي زوی جمیل بوګټي وای پر دې سربېره چې د انصاف تمه نه لري لوړو عدالتونو ته ځکه ځي چې نړۍ ته وښیي چې په پاکستان کې عدلیه آزاد نه ده. خو د پرویز مشرف ویاند دا خبره ردوی وای پر مشرف جوړې شوې مقدمه سیاسي دی او دا چې دغه هیواد عدالتونه پر انصاف ولاړې پریکړې کوي. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوګټي زوی جمیل بوګټي وای د کوټي عدالت تر فیصلې وروسته وست خپل پلار وژنې په اړه اعلی عدالتونو ته ځي. نوموړي مشال راډیو ته ویل د دوشنبه پر ورځ د اکبر بوګټي وژنې په قضیه کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت لخوا د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف بری کول هغه سوال چې د یتم لرله. جمیل بوګټي وای وس لوړو عدالتونو ته ځګه ځي چې نړۍ ته وخی چې په پاکستان کې عدلیه او نور ادارې ازادي نه دي.
ایک آدمی جس کو میں نے نامزد کیا ہے وہ آج تک عدالت میں ایک منٹ کے لیے نہیں آیا.
هغه کس یعنی پرویز مشرف چې زما ور باندې د قتل داوا ده د یو منٹ لپاره هم عدالت ته نه دی حاضر شوی. د اکبر بوګټي د وجنې هیڅ پلټنې پیل نه شوه. صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت باید پلټنې کړي وي خو هغه هیڅ ونه کړل. یوازې ویناوی کولې چې د اکبر بوګټي قاتل به عدالت ته وړاندې کوي. ما په خوا هم ویلی وو چې بلوس ولس دې په پاکستان کې هچا د خیر تمنه کوي. نو نه به په های کورټ کې را سره انصاف وشي نه په سپریم کورټ کې. خو نړۍ ته خودل غواړم چې دلته نه جمهوریت شته نه عدلیا آزاد ده او نه هم رسنۍ.
جمهوریت ہے نہ جوډیشری آزاد ہے نہ پریس آزاد ہے.
خود پخوانی جنرال پرویز مشرف ویاند آسیا اسحاق وای د مشرف پر ضد ټول مقدمه سیاسي دي او دا ردوی چې ګواکې په پاکستان کې عدالتونه آزاد نه دي.
پرویز مشرف کے خلاف اکبر بوګټي کے قتل سمیت جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں.
لومړی خبر ادا ده چې د اکبر بوګټي وژنې په ګډون د پرویز مشرف پر ضد ټول مقدمه سیاسي دي. دویم دا مقدمه د غچ یا انتقام له ذهنیت سره جوړې کړې شوې دي او بل دا مقدمه په سیاسي میدان کې د یره علاقه بل جوړې شوې دي ځکه چې دا ټولې مقدمه هغه وخت پیل شوې چې مشرف په 2013 کال کې پاکستان ته دستنېدو او په سیاست کې د برخې خستو اعلان وکړ. هغه وخت مشرف ویلیو د پاکستان پر عدالتي نظام باور لري، هیڅ غلط کاری نه دی کړی، نو ځکه به د ټولو پر دروغ ولاړو مقدمو مقابله کوي. هغه باور یو چې لدې مقدمو به په عزت بری کیږي
چې وو ان شاء الله ان تمام کیسز سے باعزت طور پر بری ہوں گے.
نواب اکبر خان بوګټي په 2016 زیږیز کال کې د پاکستان پوځ په عملیاتو کې وژل شوی وو. اکبر بوګټي مشر زوی جمیل بوګټي وای کله چې د پلار وو وژل شو نو د زیات فشار لکبل د پلار جمهوریت وطن پارټي ډلې کسان هم ورسره ونه درېدل او د اختر منګل له بلوچستان نېشنل پارټي پرته هیڅ شاده احتجاج په توګه له اسمبلی استعفا ورنکړه. د تور پورې کړ چې د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ تر واکمنېدو وروسته هم د وژنې هیڅ پلټنې ونه کړې. خو ډاکټر مالک بلوچ مشال راډیو ته وویل د ځکه دا کار ونه کړ چې قضیه په عدالت کې وه.
قضیه په عدالت کې وه، هر څه په عدالت کې روان ول. ماته دا وویل شول چې د وزیر اعلی په توګه د زه پرویز مشرف ته عدالت ته له حاضرېدو استثنا یا برات ورکم. ما وویل زه ورته برات یا خلاصې نه ورکوم، باید هغه عدالت ته حاضر شي. اوس خو عدالت فیصله وکړه، موږ ټول یې باید درناوی وکړو او وې منو. خو زما شخصي نظر دا دی چې له نواب صاحب سره او بلوچستان سره چې مشرف ظلم کړی، د هغه سزا باید ورته ورکړل شي.
د دوشنبه د ورځې عدالتي فیصلې په اړه د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې مشر اخترجان مینګل وایي مسأله دا ده چې وژل شوی کس بلوچ دی چې غږ یې نه اوریدل کیږي.
وژل شوی کس بلوچ دی چې تر ننه فریاد یې نه دی اوریدل شوی. پر چا چې د قتل دعوه ده، هغه نه یوازې پوځي دی بلکې پوځي جرنیل دی. په دې هیواد کې دا دواړه طبقې برابرې یا مساوي نه دي چې ته به دا ووایې چې بلوچ ته به انصاف
ورکړي. اختر منګل زیاته کړه پخوا یې هم د نواب اکبر خان بوکټي وژنې په اړه غږ پورته کړی او اوس هم د هغه له زوی سره ولاړ دی. خو وایي دوی زیاته هیله نه لري چې د بوکټي کورنۍ ته به انصاف ورکړل شي، ځکه چې په پاکستان کې عدلیه هم آزاده نه ده چې په کار وه.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا چې په دې برخه کې د شکیل ناز په غږ د غسندره تاسو ته ورو اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د سهار نهه نیمه بجې کې دونکو دی د شاهین بونیرینا لنډ خبرونه اورو.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهر مو په خیر د دې وخت مهم خبرونه په جمرود کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو جنازې تیر ماښام په خپلو کلو کې وشوي او د دوی جسدونه خاورو ته وسپارل شو. په وژل شو کسانو کې د خاصدار ځواک لاین افسر نواب شاه خبریال محبوب افریدی او د باړې ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي هم شامل دي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د وړوکوالي د ودلو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي. د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو د اتحادیې مشرانو پرون په پېښور پرستب کې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې د کمومرې د ودونو ختمولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړې ده. اسلام آباد بعد پرورې په شپږمه نیټه افغانستان کې د سولې پاړه د سلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. د افغانستان او پاکستان په ګډون د چین او امریکا غا چارواکي چې د سولې پاړه د خبرو لپاره په یو نقشه کار کوي وایي چې دوی به د پرورې د میاشتې په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې راغونډیږي. په داسې حال کې چې د سویټزرلینډ په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه کیږي د غربت پر ضد مبارزه کوونکي یوې ادارې اوکسفیم په خپل راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې 25 مالدار خلک د نړۍ د نیمې آبادۍ نه ډیر مال دولت لري او د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې 13 ونه په بغداد کې درک شوي وو په عراق کې د یو ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تختول شوي دي.
لنډ خبرونه مول شاهین بنری واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د افغانستان مفاهمتي عمل د بحالې لپاره جوړ کړی شوی سلور ملکی رابطه کمیټه ټولو افغان طالبانو ډلو باندې زور راوړی چې هغه له افغانستان حکومت سره زر تر زره د امن مذاکراتو پیل وکړي. په دې موقع د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي دي چې افغانستان کې امن د خطه او په پاکستان کې د امن د بحالې اولین شرط دی. د اداري په وینا چې افغان خارجه وزیر خبره تر صحه ده سمه ده، خو حقیقت دا دی چې افغانستان حکومت هم په خپل د ترهاګرۍ د خاتمې لپاره وړاندې راتلل پکار دي او دا هم چې پاکستان به شکا تل په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه کړې دي، ځکه چې پاکستان ته معلومه ده چې د دوی امن له افغانستان سره تړلې دی. دریا اخري کې وایي اوس ښکاری داسې چې د سلور ملکی کمیټې یو خاړخته روانه ده. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي اجرس پڼخ خپل ادریا کې وایي چې خصي حد هر انسان بنیادی حق دی، خو په پاکستان کې وکدل شي نو معاملې بل رنګ ده. دلته په ګډ ګډ کې جالي ډاکټران لګیا دي او د انساني ژوند سره لوبي کوي، خو چار دي د خیبر پختونخوا خوي چې انتظامی یې په پبو او داخلو کې د یوې چاپی دوران د اتای ډاکټرانو وکلینیکونه وتړل. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پختونخوا د حکومت د یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا عمل ټول خیبر پختونخوا ته ورسول شي. ادارې اخري کې لیکي خبر دا وی چې د صحت محکمه خپل کارمندانو ته سوچ جالي کلینیکونه کوي، ورته وایي چې خپل ځندې بند کړي او د دې لپاره دوی ته یو نیټه ورکړي او بیا د دغه ټاکل شوی نیټه روستو په غټه پیمانه اپریشن شروع کړی او دا اپریشن نه یوازې د دوی پر ضد بلکې د جالي دوايانو خرڅونکو پر ضد هم وی چې دا شند دي اولس دا مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې حواله شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي فورن افیرز مجلې د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر راپورته شوې نیوی کړکیچ کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او حمله امریکا خبرېدونکي نیویارک ټایمز ورسپانه بیا د افغانستان د پارلماني انتخاباتو پر سر د هغه واد ملي والی په حکومت کې د اختلافاتو پر موضوع لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی تاسو ته ورو. د فورن افیرز مجلې لیکنه وايي په دې ورستیو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر او د همغه هواد د باچا زوی محمد بن سلمان پاکستان ته جلا جلا سفرونه وکړل ترڅو د سیمایزو امنیتي خطرونو د مخنیوي په لړ کې د پاکستان د مشرتابه ملاتړ ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه سعودي چارواکي غواړي چې له ایران سره په شخړه کې پاکستان د دوی په طرف ودرېږي. د سعودي حکمرانان داسې انګیري چې د پاکستان چې د نړۍ دویم لوی مسلمان اکثریتي او د اټومي وسلو لرونکي یوازینی اسلامي هیواد دی ملاتړ به د دوی لپاره د خورا زیات اهمیت وړوي. سعودي چارواکي همداراز له پاکستان غواړي چې د ترهګرۍ ضد د سلور دیش اسلامي هیوادونو په جوړ کړي ائتلاف کې ورسره پاکستان په ښکارا ودرېږي. خو لیکنه وایي ریاض به د اوس لپاره پر دې خوشحاله شي چې د اسلام آباد له لوري د سعودي عرب د ملاتړ په هدف مضبوط سفارتي بیانونه مخته شي. لیکنه کاږي سعودي چارواکو چې په دې وروستیو کې پاکستان ته سفرونه درلودل له اسلام آباد بیلابیل پیغامونه ترلاسه کړل. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې د سعودي عرب امنیت ته متوجه هر رقم خطر ته به سخت ځواب ووایي. خو د پاکستان وزیر اعظم بیا په خپل بیان کې وویل چې حکومت به هڅه وکړي د سعودي او ایران ترمنځ پیدا شوي نوي کړکیچ ته د خبرو اترو له لارې یو حل پیدا کړل شي. لیکن وایي د دې معنا دا شوه چې د پاکستان سیاسي حکومت غواړي د سعودي او ایران په شخړه کې بې پرې واوسيږي. بلخوا د نیویورک ټایمز رسپانی ولیکن وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ګل پر ورځ لوی مدیر حیثیت د ځنډول شویو پارلماني او د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو کولو اعلان وکړ. خو په کابل کې د ملي وحدت حکومت بیا دغه ټاکنو لپاره پر وړاندې کړل شوی پلان نیوکه کړی دی او هغه غیر قانوني بدلې دی. د افغانستان د حکومت د اجرایه مشر عبدالله عبدالله ویاند جاوید فیصل ویلی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل مشروعیت له لاسه ورکړی او دا ځکه چې همدا یې داروا چې د خپل کمزوري مدیریت له وجې د هیواد تیر عام انتخابات په شفافه توګه ونه کړل شول. نوموړي له انتخاباتو د مخه په دغه اداره کې د یو لړ اصلاحاتو کولو پر خبره ټینګار کړی دی. لیکنه زیاتوي د افغانستان د ملي یووالي حکومت چې د هغه هیواد د 2014 کال د لانجمنو ټاکنو په نتیجه کې د امریکا په منځګړیتوب جوړ شو لا هم د خپلو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو په کار کې پاتې راغلی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران سرکاري رسنۍ وایي چې د هغه هیواد د راتلونکي میاشت انتخاباتو ته له کاندید کسانو څخه د 40% هغو د کاندیداتورۍ درخواستونه حکومت نامنظور اعلان کړی دي. ولکه چې دغه امیدوارانو څخه اکثریت یې اصلاح غوښتونکي وو. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورت له منور شاه اورو.
په ایران کې د انتخاباتو د مرکزی کمیشن ویان د ګل پورز ویلی په دې هواد کې کېدونکو د فروری د میاشتې په عامو انتخاباتو کې د امیدوار په هیڅ برخه اخیستو لپاره 2000 کسانو درخواستونه جمع کړي وو چې پکې ایوازې د 3500 کسانو درخواستونه منزور شو. یعنی په ټولو کې ایوازې 40% امیدواران په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستې شي. د لړکې د ایران د پاسدارانو یو محافظه کار شورا چې پکې مولیان او قاضیان شامل وي اختیار لري چې کوم خلکو ته په انتخاباتو کې د امیدوار په توګه د برخ اخیستو اجازه ورکوي او کوم ته نه. هلته اصلاح غوښتونکي ګوندونه د دې فیصلې خلاف احتجاج کوي. اصلاح غوښتونکي حسین مراشی وای د انتخاباتو کې د 2000 کسانو درخواستونه جمع کړي وو چې واځي د شروطانو ته پکې د امیدوار جوړیدلو اجازه ورکړل شو. په ایران کې دغه انتخابات د 290 پارلماني چوکیو لپاره کیدونکې دي. نو موږ وړاندې ته وی چې د سر خار تهران نه به دیرش پارلماني غړي منتخب کیږي خو یوازې درې تنه اصلاح غوښتونکي پکې د انتخاب لپاره برخه اخلي. ریپورتونه وایي چې د محافظه کار ګوندونو هم ځنې امیدواران نه اهله ګرځول شوي. د ایران فارس خبری ایجنسی وایي و دیش موجوده پارلماني غړي چې پکې 15 محافظه کار ګوندونو سره تعلق لري په راتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره نه اهله کړی شوي دي. بلخوا اسنا خبری ایجنسی د نائب صدر الهام امینزاده په حواله لیکي چې صدر حسن روحانی به د لړکې د ایران د پاسدارانو د شورا سره خبرې کوي او کومه غلط فهمي ک پیدا شوی وي نو د لری کولو کوشش پې کوي. نو موږ زیاته کړه چې نامنظور کړی شوی امیدواران د اپیل لپاره 40 ورځې وخت لري. تمه ده چې یاد شورا به د فروری په 4 نیټه د حتمی امیدوارانو فهرست جاری کړي او دا راز په 6 نیټه به انتخابات کیږي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردوونکو، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو کمانډان ویلي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې د پرمخ وړلو مسؤلیت اخیستی دی. د دوی کار ضد او نقیض پایلې لري. دغه جنرال په خبره، کله چې افغان ځواکونه پلان شوي عملیات پرمخ وړي، ښه پرمختګونه لري، خو له پیښو سره د مقابلې پر مهال هغه رنګ چې لازمه ده اقدام نشي کولی. دی وایي دغه ستونزو ته باید په 2018 کال کې جدي پاملرنه وشي. فریبا ظاهر تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي قواوو یو ویان بریډ جنرال ویلسن شافنر ویلي چې د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره لا هم په ځینو برخو کې دغه ځواکونه ستونزې لري. جنرال شافنر چې له افغانستان څخه د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې له خبریالانو سره خبرې کولې، وویل د دوی د ارزونې له مخې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو فعالیت ضد او نقیضې پایلې لري. دوی وايي افغان ځواکونه په پلان سوي عملیاتو کې بریالي دي، خو په ځینو برخو لکه د یوې پیښې په دفع کولو کې تشې یا خالیګاوي هم لري. دغه امریکایي جنرال زیاتوي چې په داسې حالاتو کې دغه ځواکونه د منظم کېدو او د وضعیت کنټرولولو لپاره ډیر وخت تیروي، چې د په خبره ده د هغوی یوه کمزوري شي او باید په 2018 کال کې پاملرنه ورته وسي. په همدې حال کې جنرال شافنر د افغانستان کومندو ځواکونو وړتیا ویستایلې دي او هغه دوی پېښې یاد کړې چې له کومې خالیګاه یا تشې پرته یې ترسره کړې. یوه له دغو لاسته راوړنو له طالبانو څخه د کندوز ښار بیرته نیول یاد شوی دی. دغه امریکایي مقام وایي د افغانستان له 404 ولسوالیو څخه 9 یې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي او په 19 نورو کې طالبان نفوذ لري. دغه راز په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه هم خبرداري ورکړ. شافنر د افغانستان د ځینو پوځي واحدونو په مشرتابه کې د فساد شتون ته هم اشاره کړې ده او وایي په ټولیز ډول دغه واد د پوځ او ملي پولیسو د لیکو پوره کولو لپاره باید 25,000 نور کسان وګمارل شي. دوی وایي ډیری سرتیری د تیښتې هڅه کوي او یا نه غواړي نوم یې راجستر سي، ځکه ځینې یې حتی خپلې تنخواوې نسي ترلاسه کولی. دغه امریکایي جنرال په خبره د دې لپاره چې سرتیری پر خپلو دندو پاتې سي، مشران باید هغوی ته پر خپل وخت ماشونه ورکړي، ښه ډوډۍ او پر وخت رخصتۍ په ګډون نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دوی وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا چارې هم پیل شوي دي او لومړنۍ جنگي الوتکې او هلیکوپټرې ورته رسیدلې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل واد کې د جګړو د رهبرۍ مسؤلیت واخیست، خو له هم زرګونه لویدي ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلام مشورو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان د سولې عالی شورا د تاییدوي چې راتلونکي جمعه په قطر کې د سولې په تړاو یو غونډه جوړیږي چې پکې ځینو افغان شخصیتونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د سولې د عالی شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار پرون سه شنبه د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې دا ډول غونډې د ګډون کوونکو ترمنځ د تفاهم رامنځته کېدو لپاره ګټورې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د سولې شورا تر ډیره د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې ته چې د خبره د افغان حکومت له رسمي دریځه پیل شوې اهمیت ورکوي. لکابله قسیم سولمل رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې افغانان په بې صبرۍ سره سولې ته د رسیدو لپاره د لارې د نقشې د جوړېدو په هدف د وروستۍ جوړو سوو غونډو مثبتو نتیجو ته سترګې په لاره دي، ټاکل سوې راتلونکې جمعه د پګواش موسسې لخوا هم په قطر کې د سولې په اړه یوه غونډه جوړه سي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د دا ډول غونډو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی تر ډیره هغو غونډو ته پام کوي چې د افغان حکومت لخوا ربلل سوي دي.
ځینې شخصیتونه دعوت شوي دي چې په دوحه کې په دا ناسته کې ګډون وکړي. دا چې پوګواش مؤسسه یعنی آزاد ناسته جوړ کړې دي، یعنی دا کومه رسمي شی شي، یعنی د افغانستان دولت ورته په یو رسمي پروسه وګوري دا څه نشته.
راپورونه وایي چې د قطر په غونډه کې د ملي شورا ځینې غړي، سیاسي څېرې، د مدني ټولنې غړي او د وسلوالو طالبانو استازي برخه اخلي. راپورونه زیاتوي چې طالبانو د شل تن افغان سیاستوالو لیست چې ورته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده په ګواښ موسسې ته سپارلې دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی له افغان حکومت غواړي چې د سولې په اړه د دا ډول غیر رسمي غونډو تر جوړېدو مخکې باید د څرنګوالي په اړه بشپړ معلومات ترلاسه شي.
او دولت تقاضا میستان
کې دی ویله دولت نه غوښتنه داده چې بدل د ډول سفرونه خبر وی چې سفر د څه لپاره دی په کوم موارد کې او نتیجې څه ده ک دوړه همجه خسینو تبان شه نتیجه ورکوي
نتیجې خوب میته
د یادی مسله خاطر دی مخکې هم په قطر اماراتو فرانسې ناروی جرمنی او ځین نور هیوادونو کې ورته غونډي جوړې شوې دي ویل کېږي چې افغان حکومت د ځل په قطر کې د غونډې له جوړېدو سره مخالفت شولې او اند قطر له حکومت غوښتي څو د غونډې ګډونوالو ته ویزه ورنکړي او مخشتل د حکومت نظر په دیړه ولرو خو حکومتي مسولینو لڅویلو ډاډه وکړه په ورته وخت کې د سیاسي چارو کتونکو یو خوانې افغان ډیپلوماټ احمد سیدی چې هغه ته هم د قطر په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوی و وای چې د ځینو شخصي عوامل په خاطر نسی کولای په دې غونډه کې برخه واخلي خو نو مړی د دا ډول غیر رسمي غونډو د جوړېدو په اړه وای
مذاکره چې په کابل کې وو بیا نو هغه مذاکره چې ترکتو په نوم موږ د اسلام‌آباد کې وسګښ وړي چې په خطر کې بل مذاکره وکړي د ما باور دا ده چې هغه مر چې مذاکره په څو ډلو په څو بخشو تقسیم کیږي نتایج به منفي وي بهتر دا ده چې ټول مذاکرات له یو حرکت نه آغاز شي نه په څو ډلو
اخوی وی بل معتبر سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي رډو تویل چی په دغه غونډه کې له سید اساق ګیلانی اسد الله سعادتی یونس قانوني عبدالرب رسول سیاف او ځینو نور کسانو څخه د ګډون غوښته نسوي ده
د قاسم سولمل رپورت موریدو اوریدونکو اوسم د شکیب سوزان په غږ دغه وا سندره مستاسو لپاره راوړی ده مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته په داسې حال کې چې د پاکستان د سند او پنجاب صوبو سملیو د واده لپاره د هلکو انجلۍ د عمر د حد ټاکلو لپاره قانوني مسوده منزور کړي دي د خیبر پښتونخوا په سملای کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي لا هم په دغړه د وکرادات پر راوړلو نه دي سلا شوی د په داسې حال کې هم د پاکستان اسلامي نظریتي کونسل په دې ورستیو کې ویل دي چې د کم عمرې واده باید د اسلام د شرعي اصولو مخالف عمل ونه بلل شي. خو تیر ورځ په پیښور کې مدني فعالان او د اسلامي نظریاتي کونسل پر دغه بیان نیوکې وکړې. تفصیل له پیښوره د غلام غوث پر رپورت کې.
د قانوني چارو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی معاون خصوصي عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې په وړوکوالي کې د ودونو د مخنیولو لپاره د سزاګانو سختولو او د واده کم نه کم عمر اتلس کاله ټاکلو په لړ کې د پختونخوا د اسمبلی ټول ګوندونه یو نظر نه لري.
چونکہ دا یو جنے شناختی کارڈ جوڑی گی اٹھارہ سال کی پکار دے چاہ جنے کمی ہوا تھے ایک دے دام اٹھارہ کال سی سان اچھے دوں گا اسمبلی کے سیاسی پارٹیاں نے دی موں غور چھ دے ایج باندې متفق شي.
هم په دې لړ کې 13 ورځ په پیښور پریس کلب کې د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو د سوري لاندې په یو خبري کانفرنس کې د یادې ټولنې مشر قمر نشیم مشال ریډیو ته وویل چې په کومرې کې د ودونو د مخې نیولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړې ده او د یادې ادارې مشر د واده لپاره د عمر یو حد ټاکل او د دې لپاره قانون سازي کول غیر اسلامي ګرځولې دي.
په خرطوم کې او په قاهره کې چې کوم د اسلامي ممالکو کانفرنس شوی او په دواړو کې ډیکلریشن پاس کړل چې په مسلمان ممالک چې کوم دین هغه په خپل خپل ملکونو کې د کم عمرې د واده د خاتمه حواله سره کوم څه ډول اقدامات کوي. نو د شیرانی صاحب دا وینا چې د بچپن یا د کم عمرې چې کوم واده نه د اسلام سره موافقت کړي او د دې خلاف خبره کول ګناه ده. نو دا موږ د پاره چې کوم دی بایسه تعجب ده.
د ماشومانو د حقونو لپاره په قبایلی سیمو کې د کارکونکو یوې مدني ټولنې مشر زرلی خان اپریدی وایي په کومړی کې د ودونو د مخنیولو لپاره هغوی په قبایلی سیمو کې هم خپل هلې ځلې توند کړي دي.
پټا کې موږ یو کمپاین شروع کړو نو موږ پوسټ کارډ ساين کوو د خلکو نه او هغه بیا موږ نواز شریف ته حکومت اسمبلی ته لیږو چې دا ماشومان عمر د 14 نه 13 کالو پورې شي واده د پاره.
په سین صوبه کې د واده لپاره د هلک او جینۍ کم نه کم عمر 13 کاله ټاکل شوی دی او په پنجاب کې د هلک عمر کم نه کم 13 او د جینۍ 14 مقرر کړی شوی دی او په دې باندې د عمل نه کولو په لړ کې په سین او پنجاب کې سزاګانې سخت کړی شوی دی. خو د پښتونخوا صوبې لپاره د پښتونخوا د اسمبلی نه د داسې یو قانون منزورولو په لړ کې د قانوني چارو لپاره خصوصي معاون عارف یوسف وایي
موږ جی آی تم او مولانا فضل الرحمن کمیو ګروپ دی هغه تم او نور سونه اسلامک پارټی دی هغه تم موږ ریکوست کړو چې موږ سره یو ټیبل باندې کینې کې بیا بات کې شو کې احتجاج کې بیا مسلې مسائل جوړې نو موږ چې آپس کې کینو او دې باندې خبرو کو بیا د بل پاس کوجه.
د یادونه وړ چې د واده لپاره کم نه کم عمر د 13 کاله ټاکلو لپاره د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند د تیر صوبایي حکومت په دور کې هم د قانوني مسويدي منزورولو هڅه شوی و خو هغه و هم د پښتونخوا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دغه قانون منزورولو نو سلا شوی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هیلی خبرونه کې اوریدل شي.
اردن کو لاغه رستا چې مشال ریډیو په جنوبی وزیرستان کې شوی پیوی بمی چودنه کې د نازمینی په نوم دی ماشوم جلای د پخې پرې کېدو یا ځای کېدو خبر ورکړل دغه ایجنسی پولیټیکل ایجنټ پرون د هغه د درملنې لپاره د ډیر اسماعیل خان یو شخصي روغتون ته لاړ او ورسره د مالی مرستو اعلان وکړ. لسیمه د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د مشال ریډیو په خبرتیا د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرول اسلام تیر ماښام د ډیر اسماعیل خان په یو ځانګړي هسپتال کښې د سولي وزیرستان بار ون دوسه دون کې نهه کلنې نظمینې چې کومې څو ورځې مخکې خپله یوه پښه په مځکه کښې خوندي بم په چاودنه کښې بایللې وه پښتنې ته ورغی او 50,000 نغدې کلدارو ورکولو نه علاوه یې د نظمینې د علاج د ټولې خرچې ورکولو اعلان وکړلی په دغه مو کې پولیټیکل ایجنټ مشال ریډیو ته په دا رنگ وژا غدان
د مشال ریډیو زه شکریا ده کوم چې هغه مونږ ته د دې اطلاع راکړه چې داسې واقعیا شوې ده او ایوا مشومه جنې خپل ایوا خپل بایلل دی په دمکه کې زه د چې کوم فیملی کسان دی هغه سره افسوس اظهار کوم او زه دلته اعلان کوم چې دې په علاج باندې څومره پیسې لګي هغه په دې هسپتال کې وي او کده نه علاوه پېښور یا اسلام آباد په هسپتالونو کې دیخ په جوړولو لپاره څومره پیسې لګي نو هغه باندې سره ټول پولیټیکل اډمنستریشن برداشت کوي
اوس په دې ټیم باندې د علاج روان ده زه د فلحال 50,000 روپۍ ډاکټرونو سره جمع کوم
د نظمینه پلار وویل
تیمونو عزت خان
د پولیټیکل ډېره شکریا ده کوم چې هغه مش تروغه او د غلیر لکه یمو بخي خوش شوی هنه یعنی زه د ډېره شکریا ده کوم
وړو کې نظمینه د پولیټیکل اجنټ ملاتړ په دا رنگ وستایو
بسم الله الرحمن الرحیم د من بنی پولیټیکل روغلای د يم چې د مو پښتنه وکړه او علاج مرته مفت کا
دا د ها یادوی چ په دغه موکې د مشال ریډیو په نشاندهی پولیټیکل ایجنټ د چلی وزیرستان لدا میدان سیمه وسیدون کی محمد علی شمنخیل چکم دماغی توازن بایللای دای کورتا هم ورا غای او دا غوړو بچون ته لزر نخت کلدار ورکول سرا د محمد علی هم د مفت علاج اعلان وکړلی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا ن اتن شتا
د جنازے او د وعده د ډوډۍ خاص فرق نی
د موسیقۍ استادان په ځحال
خیواډو نه ملاو شوې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ڈلے ڈلے ځوانانو هم هنر ته مخه کړی
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړی هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونې د پای شیبی دی د نازیا اقبال په غږ لدی سندرې تاسو خوند واخلئ او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونې دوام لري
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.